摇摇瓶子。내 어서디 멜마
درنو اوریدونکو شه چاری زموش نننی میلما هم شاعر دی هم لیکوال هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموش میلما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبی آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي
کابل کې مخبل ورکوالې کې جو تیر کړی دی لشم په کابل کې چې خبره خپوري مې په کابل کې کړې دي لومړني خوانځي ته په کابل کې لاړلو لومړني خوانځي زمونږ د عمر خان خوانځي او هغه ته لاړم هغه په ویسل آباد کې وو د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم هلته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر ښه سړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا خوانځی زمونږ خوانځی شو د خټو او اومو خښتو خوانځی و یخې ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي وو هغه وخت کې بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ و خیبر ټیچنګ روختون کې مې ولیده بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅولو به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې دی زمونږ د دنیا ښوونکی وو او هېڅکله بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه که دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی وو ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې وو سر معلم هغه د پنجشیر وو یو ډېر ښه سړی وو ډېر نیک سړی وو دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو بیا بد ښوونکي موږ لرل یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تللې او بیا پلار مې د خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغې ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات کار شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه را سره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پیښې ښه او بد لري دغه سي لومړني خوځي هم خلل او بعد هم لرل بعد لګو سي ډیرو اب ملګری زمنګو پټورګي کې د جینو سره وسیالي وا د لټس اپ سليمان لخ سي زوی زم ملګری اول ته چې لاله ما لومړني ټولګي ته پلار میرا سره د سم د لاسه خو دا لومړي ټولګي الکانو ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ودی دا خو زما کاکا دی لخ صاحب د خدای و بخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو ځای و سره او د دې سره چې یو ځای و د دې سره چې ډېر ښه دوستانو په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړه هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسې بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره وم شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخي هغه وکیل شوه شورا د دشتیاچی د ون نه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر خون کې مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیرو زمنګل برخې ډېر 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 ښه سړی او ډېر مهربانه سړی و او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړه څوارلس مضمونه و هغې ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دغو مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نشوې ښې تیرې شولې ترڅو هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو ورو حالات په بدلېدلو شول د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه زما یادېږي چې داود خان راغی زمونږ چې سرطان دیارلسمه وه که کومه نېټه وه او شپږویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه ظاهرشاه ورځ د هغې نه وړاندې تللی و ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې د نن چې ورته مونږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هله کومه او زما په خیال سره چې اته سوه افغانۍ وي که اته سوه دېرش افغانۍ وي تشپېته افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلې شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه، کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو به وم، د لسو کالو وم. او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې خدای وبخښي ننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلې، شعرونه به لیکل، کیسې به یې لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې پلار ډرامه لیکلې یا شعر به یې لیکه، بیا به یې په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویو. به زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم، خو چې پلار مې کله دا خپل شعرونه لوستل، دوی به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول. ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لرګ بنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې و، بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بې خدای وبخښي د هغه په بازار باندې مشاعره وه، زه وړوکی وم، زه د هغه هغې مشاعرې کې زه د ګډون دپاره مې پلار بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو وډه بګۍ ونیوه، دیوال ونیوه، په هغې ودرولم. نو ما خپل شعر و هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامل ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ، د هیټلر کتاب. هغه وخت ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دري کې و. هیټلر ما اوس و، د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته، ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي باندې نیم پوه شوم، لیکن هغه کتاب ما ټول لوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وایس، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته، او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر و، بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې، ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چې راغې، زما اروح له چې راغې، ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو، زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کلکه دویمه نمره. اولنۍ نمره چې ده وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې له امریکې وه، هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وي غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله، بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزا وشوله، او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو، د ګڼو نور
بشپړ کړی و.
نه زما پی سي بي اول کال لوستی و، او زه په اول لومړی کال مې و، زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله. بیا موږ راغلو، بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی، او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د غین روسته چې ما د غینه ما فراغت وکاو او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د غین روسته چې بیا ډاکټرو ما د یو څومره دې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه ز استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یوه حساب باندې تر څو وخت پورې چې دوه کال غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټري پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړۍ مې په سر کړې بل خولۍ مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولۍ و نو زه بیا ډاکټر او ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوخت یاست
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه اندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوانه هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شیبه او خدای نه ماتي هر شیبه د هر څه چانس وي د اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په چمانی لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی وي او هغه وخت چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سي پښتو څنګه د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې د اړیکه د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله د پیښور په سټوډیوګانو کې دا غینه مخکې یو ژوندې کانسرت مونږ وکړ چې زه دا غي کوربه ومه او هغه ژوندې کانسرت یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه کلسمه کلیزه وه غالبا لسمه کلیزه وه د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساوت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول هندي خپل پروګرام کاو فارسي خپل پروګرام کاو پښتو خپل پروګرام پښتو کوربزوما نو دا غزینه خخته کې خود لښول هغه تیګه د بنسټ کې خود لښول دا اړیکو بیا روسه نه کور نه جون راغې په دې منځ کې ما غ درامې وکړلې د یو ان جی ډی پی لپاره عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډیر خپل پروډوسر دی او ډیر خپل ډرامه لیکوال دی هغه وخت دی ډیپټي ډایریکټر او لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د د پیښور د ریډیو د غاړې نو د بی بی سي د خوانه زوم او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر او اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلې ده د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کاوه د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کاوه هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي او هغه موږ ته ستونزه وه نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل صدیقي صاحب راغی صفیا د څانګې مشره شوله نو دا په دې ډول باندې وشول
بله تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه
و عمران دی زما لومړنی شیری ټولګه وه چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما عمران دی چې دا چاپ شوله او رفیع صاحب دی حبیب الله رفیع صاحب دی خدای لوی او روب دی خدای لوی هغوی دا کمپوز وکړه ما ورته د دې ځنه ټول شان ور ولېګل او د دې زیاته برخه اماغه شيري ټولګه وا که څنګه زما دو شيري ټولګه په کابل کې پاتې شولې ورسره مې د پلار یو ناول او دغه ډرامې وی دغه شيري ټولګه وی هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې کله چې موږ بیرته راتللو یې خبر ته مهاجر کېدلو او هغه ورکه شولې زما دو شيري ټولګه ورکه شولې د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورکه شو دا غشيري ټول دی ورکه شولې خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکه چې د زړه د مراند ور نرو رګونو نه د نوم غستې شوی دی او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې او په پېښور کې دا کتاب چاپ شو او دې کتاب کې زما د الکوالي خو نه خو زما د الکوالي شعرونه هم وو او په دې کتاب کې بیا زما د غورزو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغلو په افغانستان کې د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان او په یو حساب باندې جنگ روان او د ایدیالوژي په منځ کې نو هغه هم ریس کړی د ما په کتاب باندې او بیا په هغه وخت کې ما سپه لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور سی په ډېر ګلالي څه ولیکل په سپه باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوي لنډې کیسې دي خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې نو دا دوه کتابه زما هغه و بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل چې یاره دا نوم ورله ورکه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کمی لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کمې ریډیو نه واوري یا کم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره ده سروان صاحب چې تاسو ته خمالومه ده دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي
دا تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلي دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلي، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زمونږ زړونه ډېر کارونه غواړي. وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي. او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي. پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه. مونږ خپل غمونو ته دي، خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو. ته هر ورځ یو څه کیږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی. قسم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبښې هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم. نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زرا وژباړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریوانی، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په اجیل سرویس کې هم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوم. یا تقریبا د 2014 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل. نو تاریخ ستړیا سره دومره وکړي چې لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولای، ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته، زما زلو غواړي چې شیر ولیکم، زه بیا شیر لیکم. لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي، زه بیا هغه کومه. خو د لویو اوږدو لیکنو ته نیم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی ژوند پریښودلو او روغتیا پریښودلو او پیښو لاله مهلت راکړه، نو کېدای شي چې ویکو.